امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ نن د چهارشنبه ورځ او اوس دلته په واشنگتن کې د ماسختانت نیمه او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي او دا د امریکا غږ د آشنا رادیو دویمه نیم ساعت خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف نه وغوښتل چې د افغانستان سره خپل سرحدونه خلاص کړي د افغانستان امنیتي قواو په تیر کال کې د داعش د افراطي ډلې په ضد کامیاب عملیات کړي دي او د خلکو د اراو د وی تازه سروې نه داسې ښکاري چې د امریکا د کانګرس غړو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لومړنۍ وینا ډیره د خلکو خوښه شوې ده د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف نه غوښتي دي چې د افغانستان سره خپل سرحد چې د افغانستان سره خپل سرحدونه خلاص کړي دغه سرحدي لارې دوه هفته مخکې په پاکستان کې د یو لړ بمی چاودنو وروسته بندي شوي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخرول ویلي چې د افغانستان خلکو ته دغه لارو د بندولو عمل ډیر زیات مشکلات پیښ کړي دي خاغلی زاخرول د لارو د خلاصولو لپاره خپل دغه غوښتنه په هغه وینا کې کړې ده چې پرونی د اقتصادي همکاریو د ټولنې د لسو غړو ملکونو د مشرانو پالي غونډه کې وکړه پرون په اسلام آباد کې د سیمې د اقتصادي همکاریو د ټولنې د لسو غړو ملکونو د مشرانو پالي غونډه کې ټولو ګډونکو په دې موافقه کړې ده چې د ټوریزم په ضد به خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي د سیمې د ملکونو ترمنځ به تجارتي انکشاف او همکاري زیاته کړي او هم به د انرژۍ په ساحه او د نورو اساسي کارونو د انکشاف دپاره خپلې هڅې زیاتې کاندي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د سیمې د اقتصادي همکاریو د ټولنې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی ویلي دي چې دا زموږ د ټولو ارزو ده چې خپله سیمه د سوکالۍ په لوري د انکشاف په حال کې ووینو د افغانستان امنیتي قواو په تیر کال کې د داعش د افراطي ډلې په ضد چې د امریکا د هوایي قواو ملاتړ هم ورسره وو کامیاب عملیات کړي دي او د دغې افراطي ډلې د ملیشو شمار اوس 200 تنو ته راښکته شوی دی د امریکا د فوج نتاق بریج جنرال چارلس کلیولینډ د دغو ارقامو ذکر پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې کړی دی ښاغلی کلیولینډ وایي چې یو کال مخکې په افغانستان کې د داعش د ډلې د ملیشو شمار د 2000 او 3000 تنو ترمنځ وو او د هغې زیاتره د ننګرهار په ولایت کې وو د سې شنبه په شپه د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وینا نه وروسته په تازه سرویګانو کې دا معلومه شوې ده چې زیاتو خلکو د هغه دغه وینا خوښه کړې د سی بی ایس د سروې نه داسې ښکاري چې د هغو خلکو کسانو چې دغه وینا یې اورېدلې په څلورو کې دریو د هغه وینا تایید کړې ده د سی این این او د او آر سی د سروې نه معلومیږي چې 70% خلک د خپل ملک د آیندې په باب اوس خوشبینه ښکاري او 50% خلکو د ښاغلي ټرمپ وینا ډیره مثبته بللې ده د امریکا د دواړو جرګو غړو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وینا په وخت کې د ډیموکرات ګوند سناتور یو پخوانی افغان ترجمان هیواد همت هم خپل د میلمه په توګه کانګرس ته رابلل و هغه وایي چې دی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وینا کې دا وبخښي هغه ویلي دي چې دی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وینا کې دا خبره ډیره مهمه ګڼي چې د داعش د افراطي ډلې په ضد په جنگ کې سخت کاندي هغه دا خبرې د امریکا غږ سره په خپل مرکې کړې دي هغه وایي چې دغه تندروان افغاني او امریکایي عسکر ښځې او ماشومان ټول وژني په عراق کې د امریکایي ولوړدوبه جنرال ویلي دي چې د سوریې او د روسیې جنگي الوتکو د ترکیې سرحد ته نږدې د الباب په ښار کې سهوان په هغو یاغیانو باندې بمباري کړې ده چې امریکایي ملاتړ کوي او پرون د پولند د دفاع وزیر ویلي دي چې د پولند خلک خپل ازادي د کمونیست ضد د هغو خلکو د قربانیو محصول ګڼي چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته یې خپلې وسلې په ځمکه کې نښودلې او د کمونیستانو په ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړ د پولند د دفاع وزیر دا خبرې په هغو مراسمو کې کړې دي چې د دغو جنګیالیو په احترام جوړ شوی وو دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه واورېدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو پام کړی د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرون د چهارشنبې په ورځ د اقتصادي همکاریو د سازمان دیارلسمه غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی په شمول د سیمې مشرانو برخه اخیستې وه، خو د افغانستان جمهور رئیس په دې غونډه کې برخه نه وه اخیستې. د رپورټ تفصیل تاسو واورئ.
په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان نننۍ غونډه د سیمې د اتصال او سوکالۍ تر نوم لاندې جوړه شوې وه، چې د دې سازمان د پراختیا د 25مې کلیزې سره سمون خوري. غونډه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په وینا پرانیستل شوه.
په دې غونډه کې زه غواړم د خپلو هیوادونو ترمنځ په پراخو ارتباطاتو او په تجارتي اړیکو تمرکز وکړم، څو د اقتصادي همکاریو د سازمان په غړو هیوادونو کې پرمختګ رامنځته شي.
د پاکستان صدر اعظم د وینا پر مهال ویل، باید د سازمان غړي هیوادونه د سړکونو، اورګاډو او فضا له لارې په خپلو کې تګ راتګ پراخ کړي. خو په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په استازیتوب ویل،
له دوه اونیو څخه د پاکستان سره سرحدونه تړلي دي او دا کار دواړو خواوو ته د عامو خلکو او سوداګرو لپاره د ډیرو ستونزو لامل شوی. که چیرې په ورته وخت کې د سوداګرۍ، ترانزیت او د خلکو د تګ راتګ په لار کې خنډ دوام ولري، نشو کولای چې د سیمه ییز اتصال په هکله خبرې وکړو.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویل چې د اقتصادي پرمختګ لپاره سیمې ته ورپېښ امنیتي خطر له منځه وړل اړین دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا په خپله وینا کې ویل چې ترهګري او تکفیري ډلې تر ټولو لوی خطر دی او د مخنیوي لپاره یې پکار ده د سیمې هیوادونه تماسونه او همکاري زیاته کړي. پاکستان، ایران، ترکیه، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجکستان، آذربایجان، ازبکستان او افغانستان د اقتصادي همکاریو د سازمان غړي هیوادونه دي.
مرکزی آسیا په چټکۍ پرمختګ کوي او د اروپا آسیا ترمنځ د یو پول په توګه رامخته کیږي. په دښتو او غرونو کې د تیلو او ګازو نلونه زموږ مارکیټ سره تړلي، په داسې حال کې چې د اورګاډي پټلۍ زموږ د اتصال د ژمنې ښکارندویي کوي، خو موږ باید تر دې هم ډېرې لاسته راوړنې ولرو.
د دې غونډې لپاره نن د اسلام آباد په هغو سړکونو باندې چې د غونډې ځای ته درومي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د سرمشریزې په پای کې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو موافقه وشوه. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په خلاف په بریالۍ توګه عملیات ترسره کړي او د دغې ډلې د جنګیالیو د فعالیتونو مخه یې ډپ کړې ده. د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان د چهارشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې پخوا په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر نږدې 3000 ته رسېدی، خو اوس دغه شمیره 900 ته راکمه سوې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ شمیرل کیږي، خو په افغانستان کې چارواکي وایي چې دغه ډله د افغان ځواکونو لخوا په ګوندو شوې او فعالیتونه یې محدود شوي دي. افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، د داعش ډلې پخوا د افغانستان په 11 ولسوالیو کې فعالیت درلود، خو د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې اوس د دغې ډلې فعالیتونه 3 ولسوالیو ته محدود شوي دي. هغه ویل، کله چې موږ د 2014 کال د مارچ لومړۍ ورځ ته ګورو، نو هغه مهال له 2000 څخه تر 3000 پورې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال وو او هغوی د دغه ولایت پر 11 ولسوالیو باندې کنټرول درلود، چې ورسره یې د سیمې اوسیدونکو ته د درد او زیان د رسولو ترڅنګ پر هغوی زیات فشار راوستی و. خو اوس د 2010 کال د مارچ په لومړۍ کې موږ چیرته یو؟ زموږ باور دار چې په اټکلیزه توګه د 200 او یا هم له دغه شمیر څخه کم داعش وسلوال شته دي او په ننګرهار کې په 3 ولسوالیو کې د دغې ډلې وسلوال حضور لري. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې په 2014 کال کې 1950 داعشیان په دغه هیواد کې وژل شوی وو او اوس مهال د دغې ډلې د غړو شمیر په دغه هیواد کې د 390 تر 400 پورې اټکل کیږي. د قاتې ملاتړ ماموریت ویاندوول چې د داعش په ضد عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره بهرنیو ځواکونو هم همکاري کړې ده. جنرال کلیفلند ویل تیر کال په دغو عملیاتو کې د حافظ سعید په ګډون د داعش ډلې 12 مشران هم په افغانستان کې وژل شوي دي. د داعش ډلې تر اوسه د دغو سرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې د قاتې ملاتړ ماموریت ویان ټینګار کوي چې له تروریستي ډلو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې به خپلو مرستو ته شدت ورکړي.
What the US and RS have been able to do is provide
هغول د اکتوبر نن ویلې تر دې مهاله هغه څه چې امریکایي ځواکونو او قاتم لا تر تر سره کړی دي ل 900 څخه زیات نوې هامویګانې او د سوار لسو کندکونو تجهیز لپاره کافی وسلې برابرې کړې دي. په 2018 کال کې به افغان هوایي ځواکونه اته نه ویش دوله جګړیز الوتکې تر لاسه کړي چې وس دا ډول اته الوتکې لري، خو تیر کال په دې وخت کې دا الوتکې نه درلودي. جنرال کلیفلند ټینګار وکړ چې له افغان ځواکونو سره د پوځي مرستو لپاره د هغوی د کرش میرې معلومول او د دغو ځواکونو د اړتیاو لیست جوړول اړین دي. جنرال کلیفلند ویل افغان ځواکونه اوس له تروریستي ډلو سره په جګړه کې د تخریب شوو پوځي وسایطو او تجهیزاتو د بیرته جوړولو ظرفیت هم پیدا کړی دی. د قاتم ملاتړ ماموریت ویان دغه راز د افغان ځواکونو په رهبرۍ او قمانده کې بدلون او د افغان ځواکونو په لیکو کې اصلاحات د تروریستي ډلو پر وړاندې ګټور اقدامات وبلل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د نړۍ مشرانو کانګرس ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لومړنی وینا په خورا دقت اوریدلې، او د امریکا ولسمشر ټرمپ ناټو ته د امریکا د ژمنتیا او د نړیوالې سوداګرۍ د نوي نظام د پلان په حکله وینا وکړه. د لندن څخه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورت تفصیل د نظرانې یوسف زی څخه واوري.
کانګرس ته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه وینا ښایي تر ډیره حده یوازې امریکایانو ته وه، ځکه هغه تل دا ژمنه کوي چې امریکا یې لومړیتوب دی. خو د ښاغلي ټرمپ دغه وینا په ټولې نړۍ کې خلکو په دقت اوریدلې.
دا
د امنیتي ګټو په اساس د امریکا مشري ده، هغه امنیتي ګټې چې موږ او د نړۍ بېلابېل ملګري هیوادونو یې سره شریک لرو. موږ د ناټو ملاتړ یو. دا یو داسې ائتلاف دی چې د دوه نړیوالو جنګونو نه وروسته د فاشیزم د ختمولو په خاطر جوړ شو، او د سوړ جنګ په خلاف چې کمونیزم ختم کړ. خو زموږ ملګري هم باید چې خپل مالي مسؤلیتونه ادا کړي.
د ټرمپ د غوینا ته د نړۍ مشرانو هرکلی کړی. په اروپا کې د اصلاحاتو د مرکز مشر د امریکا غږ ته په سکایپ باندې په یوه مرکې کې وویل
هغه خپل پخوانی دریځ تکرار نه کړ چې ګواکې ناټو یو بیکار ائتلاف دی او د دې سازمان په اهمیت یې ټینګار وکړ. خو په اصل کې ټرمپ اوس هم د غوړو هیوادونو د مصرفونو په حق له داسې خبرې کوي لکه چې امریکا دغه ټول هیوادونه ساتي.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې منه وکړه چې د ملي دفاع بودیجه به دومره زیاته کړي چې د امریکا په تاریخ کې ساری ونه لري.
Even many Republicans I think are telling him that
زما په فکر هتا اکثره جمهوریت غوښتونکي به هغه ته وایي چې د پوځي لګښتونو د زیاتولو لپاره په بهرنۍ هیوادونو کې د امریکا د مرستو کمول او یا د بهرنۍ چارو د وزارت بودیجه کمول به یو غلطي وي.
په بیجنګ کې مشت چین د پالیسۍ د سړنیز مرکز مشر ډیوډ کیلی وایي ک چرته امریکا د نړۍ نظام راغونډ کړي نو دا به د نړۍ د دویم لوی اقتصاد چین ته د وړاندې کېدو موخه برابر کړي.
Once again Trump has left large spaces open for China.
د ټرمپ دا کار به یو ځل بیا چین ته لوی موقع ورکړي چې په ډیپلوماټیک توګه د حالاتونو د خپل ځان لپاره ګټه واخلي.
ولسمشر ټرمپ په بیجینګ په پرله پسې توګه دا تور لګوي چې نړیوال تجارتي نظام امریکا ته ګټه نه رسوي.
د کله چې چین د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړی شوی دی نو موږ 6000 فابریکې بایللې دي.
ټرمپ خپل وینا کې د وو هیوادونو په اتباع او د سفر د بندیز په حق لسونه ویل. هغه په وینا کې د اسلامي دولت د ډلې د ختمولو د ژمنې علاوه د افریقا په حق له هم سونه ویل. د یادونې وړ ده چې د غسیمه د راتلونکي لپاره د ټرمپ د هدایتو په تمه ده. د ټرمپ د اوسنۍ وینا نړیوالو هرکلی کړی. خو د چارو کارپوهان وایي چې د نړۍ مشران غواړي چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د یو ستر هیواد جوړولو د ژمنو په اساس د دغې نوي دور په حق له د هغه د پالیسۍ په جزئیاتو خبر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
سپینمنی وايي جمهور رئیس ټرمپ امریکا ته پراتلو د یو څو مشخصو هیوادونو پر اتباعو د بندیز په اړه نوی فرمان صادر کړی. په دې باره کې زموږ همکار د شاغلي هیواد سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
هیواد صاحب، تاسو ستړي مشئ پروګرام ته او ډیر تشکر چې نن وخت راکړو. زه باید یادونه وکړم چې تاسو د جمهور رئیس ټرمپ وینا کې کانګرس کې دننه ناستو یو وینا ورته واورېدله چې ولې تاسو غوندې خلک چې هغه همکاري کړې ده د امریکا د اردو سره، خصوصا په افغانستان کې، ولې امریکا ته په راتلو کې ستونزه لري؟
آشنا صاحب، زه په لومړي قدم کې تاسو ته د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه هیلې وړاندې کوم. اصل خبره دا ده چې د امریکا ته د راتګ دغه پروسه ده، د ارزونې پروسه ده، ډیره قوي، ډیره سخته پروسه ده. نو دا تقریبا یو کال نه نیولې، تر دوه کلونو درې کلونو پورې نسی، یعنی د دوی د ارزونې پروسه هغه ده. او بل د دې تر څنګ دغه درخواست کوونکو شمیر ډیر زیات دی، ځکه امریکا تر 2001 کال نه راهیسې تر 2014 کال پورې 150,000 نه ډیر سرتیرو هلته وظیفې اجرا کړې، او دغه ټولو لپاره ترجمانانو ته یا نورو کارکوونکو ته محلي په بېلابېلو بخشونو کې ضرورت و. نو هغو کسانو وظایف ترسره کړل. بیا چې کله امریکایي ځواکونه ووتل، ډېر شمېر کسان بې وظیفې شول. د دې ته یوازې دا نه چې دوی بې وظیفې شول، حتی د دوی ژوند هم له خطرونو سره مواجه شول، ځکه دښمن دا په څومره شدت سره چې دښمن غواړي چې امریکایي ځواکونه ووژني یا افغان ځواکونه، همدومره په شدت سره دوی هغه کارکوونکي، هغه ترجمانان هم ووژني که په لاس ورغله، لکه څنګه چې دا نور سره.
بالکل، دغه وینا کې چې بیګا تاسو وایي ګډون هم کړی وو، افغانستان او د عراق مسلې ته خاص تن په دې موضوع خو بیخي اشاره ونه کړه، د ترجمان یاد راتلو. خو څومره شمیر ته به اوسې، شمیر به څونه اوسې دغه خلک چې تاسو یادوي چې ترجمانانو یا فرهنګي مشاورینو یا نورو چې کار کړی او نشیرات له خصوصا افغانستان یاد
دا شمیر دی. دلته غواړم چې په دوه بود باندې دا موضوع تقسیم کړم. یو دا چې ما خپل پرون کانګرس کې د مخکله دینه چې د رئیس جمهور وینا واورو سناتورانو سره مو ولیدل، هم د ریپبلیکن سناتورانو سره، هم د دیموکراتانو له ډلې څخه، چې یو لغه د جملې څخه هغه مو سناتور جان مکین سره هم ولیدل، خبرې مو ورسره وکړلې. هغه حتی په ډېر قوي الفاظ ماته دا ډاډ راکړو چې مثال مونږ به دغه د ترجمانانو لپاره یا د نورو کارمندانو لپاره چې افغانستان کې کار کړی دی او دا مهال دوی ژوند خطر سره مواجه دی،
دوی به ورته لاره جوړه کړي.
دوی به ورته لاره جوړوي. دوهمه خبره ده د کڅه هم رئیس جمهور افغانستان او پاکستان یاد نه کړل، خو دا خبره یاد کړل چې امریکا جنگونه پلار اچولې دي، دغه جنگونه ډېر اوږد شوي دي، لا مو ګټلې نه دي. یعنی دا ویل چې زما په ډېر شدید قوت سره هڅه وکړم چې دا جنگونه مونږ وګټو.
او ستاسو د سي عمومي برداشت څنګه وو؟ ځکه تاسو د افغانستان نه تازه راغلي، ورسم کار کړي، دا وینا ما اول ځل واورید د جمهور رئیس ټرمپ، چې فکر کې دا ټولی وادي عملی کی
دا هغه ډیر جدید دی. زه په دې باندې خوشبینه یم چې د تورستانو یا د هغو دولتونو چې د توریزم څخه حمایت کوي ډیر سخت مخالف دی. ما خپل هم پرون په د سناتورانو سره په ناسته کې دا خبرې مو ورسره شریکې کړې چې په ماجرین ستونزه نه ده، هغه دولتونو ستونزه ده چې دوی د توریزم څخه حمایت کوي. لکه مثال د افغانستان جنگ چې دا دومره اوږد شو، د هغه ګاونډي ملکونو چې توریزم څخه حمایت کوي که وکسوالو ما تاسو د ماجرینو په ځای په کوم ملکونو باندې فشار راوړی چې همدا شبه توریزم څخه حمایت کړي؟
که د سیولس ثانی جواب را کی چې خپل ملګرو ته چې امریکا ته راغلي دي څه مشوره ورته لري؟
زما مشوره ورته دا ده چې هغه دوستان دلته راغلي دي، دوی د خپل همت د لاسنه ورکوي. دلته رښتیا په اول وختونو کې لږ څه ستونزې وي، ساين نه بلدیان وي، یعنی دوی د تصادف ته هغه خپل حوصله نه بایلي. نو طبیعي ده چې له ځانه بل ځای ته سړی منتقل شي، لږ څه ستونزې په مرور د زمان سره داخې کی.
کور ودان هیواد همت سیب کور دی ودان. ډیر تشکر کور چنن هم زموږ پروگرام کې ګډون وکړ، دا مهم ټکی او خپل نظر هم شریک
کړ. ډیر زیات
مننه تاسو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې حکومت او وسلوالو مخالفینو جنگي جرمونه کړی دي. ملګرو ملتونو په سوریه کې د جنگي جرمونو په حق له تازه تحقیقاتي رپورت خبر کړی دی چې مهم ټکی د اشوق الله رحیمزی څخه اوري.
ملګری ملتونه د سوریه د حلب ښار کې د جګړې په حق له تحقیقاتو کې د نتیجې ته رسیدلی دي چې حکومتي ځواکونو او مخالفینو جنگي جرمونه کړی دي. په راپور کې ویل شوی چې حکومتي الوتکو قصدن په هغو موټرو هوایی برید کړی او 14 تنه وژلي دي چې خلکو ته بشري مرستې رسولي. په راپور کې همدارنګ ویل شوی چې د سوریې او روسي الوتکو په منظم ډول هر ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه باندې هوایی بمباري کړې دي. په دې بمباریو کې سلګونه خلک وژل شوي او روغتونونه هم پکې تباه شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په بمباریو کې خوشحي بمونه هم کارول شوي دي او د الوتکو لخوا په هغو سیمو اچول شوي چې زیات شمیر خلک پکې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوي چې په دې بریدونو کې یاغیان او عام خلک یو شان په نښه شوي دي چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنګي جرم ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا نه دی په ډاګه شوي چې خوشحي بمونه د سوریې حکومتي او که روسي الوتکو غورځولي دي او یا ښایي دواړو دا کار کړی وي، ځکه چې په راپور کې ویل شوي د حلب په ښار کې د هوایي فضا د ساتنې مسؤلیت یوازې د روسي او سوریې د الوتکو وه. ملګرو ملتونو دغه راپور د شاوخوا درې سو کسانو سره د مرکو پر اساس چې د پیښې قربانیان او عیني شاهدان دي برابر کړی او د تحقیقاتو لپاره یې د سیمې عکسونه هم اخیستي دي چې معاینه یې کړي. په راپور کې ویل شوي چې د سوریې د حکومت هیلیکوپټر په 2014 کال کې هر ورځ د کلورین بمونه هم غورځولي دي چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د ملګرو ملتونو او نړیوالو قوانینو له مخې په جګړو کې د دغو وسلو نه کار اخیستل منع دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګ ویل شوي چې حکومتي ځواکونو ختیځ حلب د هرې خوانه محاصره کړی و او خلکو ته ویلي وو چې یا تسلیم شي او یا به د ولګې نه مړ شي. په راپور کې دا هم راغلی دی چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو په لویدیز حلب کې چې د حکومت په لاس کې و د هوان توغندي ورکړي دي چې لږګونه کسان پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي. یاغیانو همدارنګه ملکی کسان دې ته نه پرېښودل چې د ختیځ حلب نه ووځي. د هغوی نه یې د انساني سپر په توګه کار اخیسته او هم د شیخ مقصود په ولسوالۍ کې په کردانو بریدونه کړي دي چې دواړه پیښې جنګي جرم ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې د سوریې حکومتي ځواکونو په اصطلاح ړنده بمباري کړې ده او په خلکو یې خوشحي بلري او رخصتون کې بمونه او زهرجن کیمیاوي مواد کارولي دي. د ملګرو ملتونو تحقیقونکو په راپور کې د سوریې په حکومت تور لګول شوی چې پروسه کال د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټې د لویدیز حلب په یوې کلیوالې سیمې کې د ملګرو ملتونو او سره صلیب په کارکونکو خ سنجول شوی او بیرحمانه هوایی بمباری وکړلې او 14 کارکونکي ورته ووژل. ملګرو ملتونو په خوا دغه پیښه څېړلې وه خو دا یې نه و معلومه کړې چې آیا دا کار د سوریې حکومت کړی ده او کنه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسون چارواکي وایي تر هغه چې افغان میرمنې تلپاتې پیاوړتیا ونه مومي او د حکومت په لویو پریکړو کې وانډه ونه لري دغه هیواد به تلپاتې سولې او پرمختګ ته ونه رسیږي. دغه کمیسون ټینګار کوي چې د سولې او پرمختګ د حاصلولو لپاره باید افغان حکومت ښځو ته د ټولنې په ټولو چارو کې پراخه ونډه ورکړي. نور حال له کابله د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د ښځو شبکې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د میرمنو لپاره په یو جوړ شوي ملي کانفرنس کې چې د 14 ولایتونو فعالو میرمنو پکې ګډون درلود په افغانستان کې د تلپاتې سولې او پرمختګ په برخه کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. دغه یو ورځنی کانفرنس چې د افغان ښځو تلپاتې پیاوړتیا په پرمختګ او سوله کې تر نوم لاندې جوړ شوی و، پکې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر سیما سمر په دغه هیواد کې میرمنو ته د هر اړخیزې ونډې غوښتنه وکړه. میرمن سمر وویل افغانستان به هغه وخت تلپاتې سولې او پرمختګ ته ورسیږي چې د افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره جدي کار وشي او د حکومت په کچه په لویو پریکړو کې ورته ونډه ورکړل شي. هغې وویل موږ په دې هڅه کې یو چې میرمنې په پولیسو او اردو کې وي، روغتیا او تعلیم برخو کې وي او په ټولو ټولنیزو ساحو کې وي، په ځانګړې توګه په سیاست کې، او کله چې سیاست ته راداخلي شي نو پوهیږي چې د میرمنو ستونزې څه دي او په هماغه اساس سیاسي کړنې کوي. دغه کانفرنس ته د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی وویل په ولایتونو او لورو پرتو سیمو کې افغان میرمن له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او زیاته کړه هغه خزه چې د لورو پرتو سیمو خزو د حقونو لپاره کار کوي ملاتړ ترې کوي. لومړی میرمن وویل دا سمه ده چې موږ هم په کابل کې میرمنو ته کار کوو خو په ولایتونو کې ستونزې ډېرې دي او موږ باید دا تعهد وکړو چې هغوی سره مرسته وکړو او ترې ملاتړ وکړو تر څو د افغانستان په ولایتونو او لورو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت ښه شي. د افغانستان د خزو د شبکې چارواکي چې د افغان خزو لپاره عدالت غوښتنه کوي وای دوی اوس د افغان خزو د ستونزو د حل په موخه ولایتونو ته ځي او لنګدې د خزو ستونزې څېړي چې بیا یې له مرکزي حکومت سره شریکې کړي. د دغه شبکې مشر حسینې ساپۍ په لورو پرتو سیمو کې د افغان خزو د ستونزو په اړه وویل
تقریبا سلوي ښځې دیرش ولایتونه د هر ولایت په نمایندګي غوښتې دی او د دیو نظریات سره مونږ زمونږ ونډه دا ده چې مونږ مشکلات وباسو، مشکلات شریکو، مشکلات وړاندې کوو خپل دولت ته او مدني ټولنې ته او بین المللي یا نړیوالې ټولنې ته.
اوسمهال په افغانستان کې د ښځو د عدالت غوښتنې په نوم ډېرې شبکې او ټولنې فعالیت کوي او له دې لارې هڅه کوي چې د افغان ښځو ستونزې رابرسیره او د هغوی غږ تر حکومت او نړیوالو ورسوي. دا ټولنې وایي چې په حکومت او د حکومت په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو ونډه تر ډېره بریده سمبولیکه ده او باید دغه دود ته د پای ټکی کېښودل شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده چې دا رقم به په 2020 کال کې 15% ته لوړ شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو اداره وایي چې زرګونه ښځې او ماشومان اروپا ته په لاره کې مړه او د ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف نوی رپورټ وایي چې زرګونه ښځې او ماشومان چې د جنگ او غریبۍ له امله د شمالي افریقا نه د مدیترانې د بحیرې له لارې ایټالیا ته تښتي د تشدد او د جنسي تیریو په دام کې لویږي. یونیسف یا د ماشومانو د حفاظت ادارې په لیبیا کې د مهاجرو په هغو کمپونو کې چې حکومت چلوي تحقیق کړی دی. د غیدارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې دا کمپونه چې مهاجر پکې د میاشتو میاشتو راهیسې بې سرنوشته پراته دي سر په دنیا دوزخونه دي. په اروپا کې د پناه غوښتونکو او د مهاجرو د چارو د انسجام مسؤول افشان خان وایي قاچاقبران اکثره وخت دا پناه غوښتونکي تهدیدوي، حتی بنیادمان ورته نه ښکاري بلکې د یو متا په حیثیت ګڼي.
I think we also have to understand it's a pay as you go scheme. You don't pay all up front, you pay on certain legs. Now again, the young girls I spoke to, many of them had paid, gotten money for the initial leg.
زما په فکر مونږ باید په دې باندې پوه شو چې پیسې ورکوو او ځان په لوی لاس په خپله په جال کې اچو. ما چې د ځوانو جنکو سره خبرې وکړې زیاترو تر یو ځایه د سفر پیسې ورکړې دي او وروسته یې چې بیا پیسې خلاصې شوې دي جنسي روابطو ته یې غاړه ایښې ده چې د سفر باقي پیسې ورکړي. خان وایي همدغه راز هلکان هم د جنایتکارانو په دام کې لویدلی دي او مجبوره شوي دي چې یا په سړکونو کې هر ډول سخت کارونه وکړي او یا فحاشي وکړي. د سومالیه، ایتوپیا، نایجیریا، نایجیر، اریتریا او ګامبیانا د لسدولسو کلونو ماشومان یوازې د مرکزی مدیترانې نه تیریږي او په هغې بلې غاړې کې په دښته کې یوازې سفر کوي. دغه رپورټ وایي چې زیاتره دا ماشومان چې د شمالي افریقا نه په دغه خطرناکه لاره باندې اروپا ته سفر کوي په لاره کې مري. تیر کال د 4.5 زرو نه زیات خلک چې د لیبیا نه د مدیترانې په بحیرې کې په کښتیو کې اروپا ته تلل ورک شول او د مړي او ژوندۍ درک نه لګیږي. په دې 4.5 زرو کسانو کې 900 ماشومانو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
په استرالیا کې ساینسپوهانو د سوک بات په نامه یو روبات جوړ کړی. سوک بات په نړۍ کې لومړنی روبات دی چې غواوی څړځایونو ته بیایي او ساتنه یې کوي او په دې هدف جوړ سوي چې له مالدارو سره مرسته وکړي. پام وکړي په دې حقله د کاروان تلویزیون رپورټ ته.
له سوګبات سره آشنا شئ. سوګبات په نړۍ کې لومړنی روبات دی چې غواوی څړځایونو ته بیایي او ساتنه کوي. دغه روبات د استرالیایي ساینسپوهانو لخوا له بزګرو سره د مرستې لپاره جوړ شوی. پروفیسور سلا سکاری د سیدنی په پوهنتون کې د هغه ټیم مشر کوي چې دغه روبات جوړ کړی دی.
We haven't seen anything like this. They
have been د دې روبات په څیر متروسه کوم شی نه دلیدلی. البته له روباتونو د حیواناتو د ګلو د څارنې لپاره مخکې هم استفاده شوی، خو په حساب د روباتونو زموږ روبات هر لور ته تلای شي. د غږ د تولید سیستم لري او ډیر چټک او خوځیدونکی روبات دی.
سوګبات چې څلور ټیرونه لري د موانعو د پاسه تیرېدلی شي او له لرې څخه د بزګرو لخوا اداره کیدی شي. دغه روبات اوس هم تر کار لاندې دی او کیدی شي په دریو کلونو کې د عامو خلکو ګټې اخیستنې ته وړاندې شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.